ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونه مو تر نو بجو پوری ده او سم د ازادي ډراما ورسته به په دې اړه چې په ډراما کې په کومه موضوع باندې خبرې کیږي بحث ولرو. د ازادي راډیو خبریال به د دې بحث کوربه وي او تاسو بیا کولای سئ چې له یوسف خان ځدران سره په دغه بحث کې ګډون وکړئ، پیغامونه ورته راواستوئ او خپلې خبرې ورسره شریکې کړئ.
یو کلی زر غاګونه.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې احمد لخپل ماما ولی جان نه وغوښتل مور او پلار ته وایي چې بل کوژ د ورته وکي او وایي چې ځای هم دی ورخی هم دې کلی کې دی. اوس به واورو چې دا جنۍ به څوک وي.
خوند مرتبان داس خوایل ته ور منګی اخر من الله سپریوت
کده وکړه لوره پام کا دومره دات چیرته دی او دومره څوک اخلی چې تا وغورځاو اما دک
څوک مورې سیم سره کړه وم پلاس کې مدام نور انا وغورځید زه خپل کوشش کوم چې او تو افغانی وګټو او روزګار مو پوچلو
زه خیر دی سچ وشول وشول نو پتللو بو پس به لاخسل غټه نه لري اوس نو خدای وکړي چې دا نورې خرڅ شي وځلې ډیر اچار م جوړاوا چې خراب نشي
توکل پر خدای مورې عزیزم چې جهرو راوړم د دې مرتبه شي شی ټولکم چې د شپ په هو کې لاړ نشي
هو ورځه جارو راوړه زبې ټولکم نازي دا درې مرتبه نه دی ولې جلای خې دی
مورې ګلپری راته پرون اول را کړی وو چې ماخه میلمانه لري ویلې چې لږ زیات اچار راته راولېږ مورې ګلماما چې دا څو ورځو کې بیخي بل رقم شوی څه خو به پرې نه شوي کاشکې دې پوښتنه کړې وای چې څه خبره ده
لورې نه پوهېږم هغه کله په کور کې دي چې پوښتنه ترې وکړم سهار زه او ماښام راځي هغه هم داسې په غصه وي چې هېڅ خبرې ورسره نه کېږي
دا دی عمرې اوږد دی په خپله راغی
سلام علیکم مورې
وعلیکم سلام زویه چیرته وې زویه ولې داسې خولی شوی
چیرې تللی وم کار مې و مورې
ګل ماما ده وروره ته ښه یې خفه غوندې معلومېږي
خیم خدا ستا مرتبانو نمی خپا کوي لکه د زړه په سر چې می ولاړ وي
د دې مرتبانو نه پرتم را ته ژوند ګران دی ګل ماما ده وروره نو څه به وکړو
زه نور داسې لاس تر زنې نشم کېناستی ما خپل تصمیم نیولی
د څه شي تصمیم دې نیولی
مورې زه غواړم چې خارج ته لاړ شم او خپل کاروبار جوړ کړم
څه شی
چرت می خراب و بیت می پام نشو پنی ما نره که را یادش وی زر می نی
کتی تا دی در اغلم چه پرده در سر او چو کم اون کتر چی نوی
خیوسی تخپلا دی ما شما نو موری ما سرم دیر از تریه پرده می دیدر پزوری و رقمو تو کری
بسی ما وایا کشت دیلیوری خدا دیرم دومره خود حق کی را بانده نور خبگان مکه و شفی که حق دی دلاغر لالام بلی اونهی تلا بنده را خوشی کی گی
زرمینه دی اسلام تششونمه دی جوانی بی خوخی تام نپریگه دی
بس دی نور دی زوی خبگان مکه و لاری چرا شی زوی بده دی زپخلاکی سلام علیکم
علیکم سلام سنگ دستی غلی غلی را غلی مونگه ایس پو نشو
خوشو چې ستا په اکلمو چې نه ویل کنه اوس به دې ټول اورېدلي وو نه څه به مې ګناه ټولوئ چې زما غیبت به کوي
شفیقې
د زه د تاول نشته
نه ګلپري هېڅ نه پوهېږم
چې اسلام زوی به مې چیرته وي، څه به کوي؟
خدای مهربانه دی، هرې تیارې پسې رڼا شته. زوی به دې کور ته راشي له خیره.
په خولې دې برکت زرمینې.
خدای د دلاور خان په ښادۍ کې، که مو هماغه وخت ګلالۍ ورته غوښتې وه، اوس به د اسلام او ګلالۍ ژوند داسې نه ترخېده.
ته اوس مایرا غریبې ته ګوره، د خپل زوی سره یې څومره دردونه ولیدل. اوس یې زوی وایي چې زه د قادر لور سره واده نه کوم.
ښه، نو څه کوي؟
وایي چې هر څومره زر کېږي ما ته د سید لور وغواړئ.
ښه پلوشه، نو د هغې نازنینې څه ګناه ده چې د پلار او نامزاد د ضد قرباني شي؟
و که نه، هغه ګلالۍ یم.
ګوره، ما ته د ګلالۍ نوم مه اخله. د همهغې له لاسه مې زوی باندې داسې بدې ورځې راغلې.
زه د ګلالۍ پلوي نه کوم، خو ګلالۍ هم له اسلام نه ډېرې بدې ورځې ولیدلې.
که رښتیا ووایو، په هغه پېښه کې خو درې تنه تباه شوه. د نسیم مرګ هم په همدې خبرو پسې تړلی و.
ټول درد مې دا دی چې زوی به مې څنګه بېرته کور ته راشي.
دلاور لیوار مې دې ژوندی وي، چې راشي هر څه به سم شي.
ورځه لورې، یو شین چای دم که چې د ګل ماما دم شین چای خوښېږي.
په دواړو سترګو مورې.
خدای دې خیر کړي، یو زوی خو مې له لاسه لاړ. خدای دې د ګل ماما د عمر ډېر کړي، نور نه یې څه حوصله نه لرمه خدایه.
سلام علیکم مورې.
وعلیکم سلام زویه، چیرته وې ته؟ نازیه ورندار دې ویل چې کومه خبره دې کوله.
یو ځای کار درلوده. اوه، یو خبره وه چې مهال درته وی وایم مورې.
وی وایه زویه، څه خبره دې کوله؟
نازیه ورینداره مې څه شوه؟ اوس بیا هغه نشته، مخکې خو ته هم ویده وې مورې.
وای زویه، زه بیده نه وم، ستا ورینداره هم تللې ده چې چای دم کړي.
دا دی، د ورینداره شین چای سره راغلم.
چای پرېږده ورینداری، غواړم تاسو ته یوه خبره وکړم. مور جانې، ما نوره فیصله کړې چې زه خارج ملک ته ځم. دلته نه راته کار شته او نه راته بار.
څه وایې؟ بار ملک ته ځې؟ څه وایې چې په بار کې به کار درته تیار وي؟ هلته به څه وکړې
مورې؟ له دې ځای نه خو ورته ښه دی. هغه دی د لالا ګل زوی هم دا درې څلور ورځې کېږي چې تللی دی.
زویه، زه نوره د بچو د بیلتون زغم نشم کولی. ورور دې خدای وبخښه، هغه لاړ، ته رانه لرې نشي زویه.
مور جانې، د کار لپاره ځمه، څه د ساتیرۍ لپاره خو نه ځم. کار او بار چې مې جوړ شو او خبر شوم، بېرته درته راځم.
مورې، دومره اندېښنه مه کوه، یوازې ستا زوی خو نه ځي. زموږ د کلي نه ډېر هلکان روان دي، خدای ته یې وسپاره.
هی نازې لورې، ته دروغ زړه خبرې کوې. زما زړه نه کېږي چې زوی مې رانه تر خاره پورې لاړ شي، ته یې نور وطنونو ته لېږې. ای
مورې، لارې د ژوندو دي، خدای مهربانه دی، بېرته به درته د ډکو منګلو سره راشم.
هو مور جانې، ته د دا ساړه ساړه اوسیلي چهار ورځ اورم، زما په زړه سخته تېرېږي. خدای دې ژوندی لري، یو څه کار که پیدا کړي او یو څه شته په لاس ورشي، خوشحاله به وي.
څه خبره یم، زما به څنګه زړه وشي؟
راشه راشه ګل ماما، ده ما فکر کاوه چې نه راځي.
څنګه به نه راځم، زه خو د دې ورځې لپاره بېقراره وم. سلام علیکم.
وعلیکم سلام، راځه ښه راغلی. هغه سړی تر اوسه نه دی راغلی.
کوم سړی؟
قاچاق بازر ته ښایم.
زه پیسو ورکولو ته داسې بېقراره یم، او هغه پیسې اخلي باید زما نه مخکې راغلی وای.
راځه اندېښنه مه کوه، تر څو چې دا خټکی خورو هغه به هم راشي. راځه چې ډېر خوږ خټکی دی.
راشه چې ویې خورو، که لاړم بیا به د خپل وطن د خټکي پسې ډېر ارمان کوم.
هو که نه، هغه مېوې چې زموږ په وطن کې دي په هغې ملکونو کې کله پیدا کېږي. ښه که هر څه وي، بیا هم خارج ته ځې نو.
توکل په خدای وروره، چې اخر به یې څه کېږي. یو راته شنه او سره باغونه ښیي، او بل مې د لارې د کړاوونو او هغه ځای له سخت ژوند نه ډاروي.
ځان دې په خدای وسپاره وروره، اوس چې ده د خارج د تللو شوق کړی دی، ملا دې مورته وتله. د چا په خبرو ځان مه ډاروه، او دا کس چې ما درو پیژنده بد سړی نه دی، اعتباری سړی دی.
د څه شي شوق فیض الله جانه؟ مجبوره شوم، بله چاره مې پیدا نه کړه. ډېره څه مې وکړه چې دلته ځان ته یو کار پیدا کړم، خو ونه شو.
داسې څه کوې ګل ماما ده؟ ورځه خارج ته، هم سیل وکړه او هم د ژوند جوړ کړه، تر څو به دلته زحمت باسي چې دومره پیدا کړي چې پې ژوندی اوسي.
هغه جب هم داسې نه وي فیض الله، یا په خارج کې به ځوړندې ډوډۍ وي.
ته واخله دا خټکی وخوره چې د ژوند په خوند پوه شې وروره. داسې خټکی به دې په ټول عمر کې هم نه وي خوړلی.
خیر شي، پوښتم چې ته یو خوږ خټکی ده، که چیرې دلته وایې د راتلونکي کال لپاره مې درنه د دې تخم خامخا اخیسته.
هغه دی، فکر کوم چې هغه سړی قاچاقبر دی. هو پخپله دی،
زه خو یې نه پېژنم، تر اوسه مې نوم هم ورته نه دی زده.
خپله دی، صبر چې لږ را نږدې شي
بیا ته خبره شروع که. ښه فیض الله،
سمه ده. ښه راغلې عالم ګله وروره.
خوشحاله اوسې. سلام وروره.
وعلیکم سلام، زه ګل محمد یم.
دا چې د فیض الله سره مې ولیدلې نو مې پېژندې. ښه په ماډن اس خټکی وخوره چې بیا یې نشي پیدا کولی هلته.
راځه ته یې وخوره عالم ګله، ستا قسمت هم په دې خټکی کې و.
خورم ای، که چیرې اصلي خبرې ته راشو نو ښه به وي، ځکه چې زه باید څو نور کسان هم ووینم.
وروره، دا ګل محمد دی، د پیسو مې ورته ویلي دي، ده منلي دي، نورې خبرې ته ورته وکړه.
ښه چې پیسې منلې دي، نور خبره خلاصه ده. نو فقط سبا همدغه وخت همدلته پیسې راوړه او خپل ځان دې په دې درې ورځو کې تیار کړه چې حرکت وکړم.
درنو اوریدونکو، له دې مننه چې تاسې له ازادي راډیو سره یې تر نهه بجو مو یوې بلې خپرونې ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. خوږ اوریدونکو، نن د غیر قانوني کډوالۍ په موضوع غږیږو چې په دې وروستیو کې ډېره شوې او افغان سیاستمداران یې هم اندېښمن کړي دي. نوې شمېرنې ښیي چې له سوریې وروسته افغانستان دویم هیواد دی چې ډېرو ځوانانو یې د اروپا او امریکا په لورې مخه کړې ده. موږ په خپرونه کې میلمه هم لرو، اما میلمه تر اوسه نه دی رسېدلی. ستاسې نظرونه د 0909 203 1540 0922 شمیرې له لارې اخلو. نو د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2014 میلادي کال کې له هرو 122 کسانو څخه یو کډوال دی، او د نړۍ د 22 میلیونو کډوالو څخه چې شاید دا شمیره اوس ډېره شوې وي، د 5 میلیونو په شاوخوا کې یوازې افغانان دي. تاسې په دې اړه څه وایئ؟ ولې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د کډوالۍ موضوع توده شوې ده؟ په دې اړه ستاسې نظرونه اخلو او له خپل میلمه سره هم که خپرونې ته راورسېدو خبرې کوو. لومړی اوریدونکو په طرف زو، تاسې له کوم ځای نه اړیکه نیولې او مهرباني د موضوع په اړه؟
خبره خو دغه غیر قصادي خلک دي، افغانان ډېر زیات روان. دغه دغه غم د حکومت نه خو پکار ده، کار روزګار ورته پیدا کړي. خلک غر ته تبار شو، لکونه او دغه روپۍ خلک مالي تاوان پکار ده. پروژه جوړ کړه، حساب کتاب ورته برابر کړه.
او حکومت آیا اوس دا موضوع ته د شوی چې حکومت نشي کولای دوی ته کار پیدا کړي؟ پخوا هم دیارلس کلونو رئیس موږ حکومت لرو، په دې موده کې ښه د دې اوریدونکي اړیکه شلیدلې ده. البته یو بل اوریدونکی اخلو په همدې موضوع، له تاسو نظر اخلو چون تاسې خپله خلک یې او په ټولنه کې یې او خپله په دې موضوع باندې ښه حاکم یې. یو بل اوریدونکی اخلو، خپله ځان معرفي کړی او کوم ځای نه مړی کې نیولې؟ نوم دې چی و؟
رحمت الله.
او رحمت الله جانه، مهرباني، قندهار کې ځوانان مشغول دي نه دي؟ دوی هم لکه ډرامه کې چې ګل محمد تابعیا نیولې ده چې خارج ته بځي، هلته هم ځوانانو منځ کې دا موضوع مطرح ده. نن سبا هلته څه حالت دي؟
نه په کندهار کې ځوانان بېکاره دي، ټول داسې بېکاري پسې اریان، هېڅ کار و هېڅ روزګار نشته. دولت څه مداخله کوي چې دولت د کندهاري ځوانان او نور ټول ملک ټول ځوانان خپل یو فابریکې راوړي او کارخانې ورته جوړ کړي تر څو دوی په مشغوله شي. اخته
ګرانه زما غږ اورې؟ بلې. ښه، دې اوریدونکي هم خپل نظر وویلې، اما لاړو نو نوې شمیرنې ما یادې کړې چې د 2014 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو وروستی راپورت و او د 122 کسانو څخه یو کډوال دی، خو په وروستیو کې چې په بېلابېلو عربي هیوادونو او په تېره بیا افغانستان کې بیا یو ځل حالات خراب شوي دي، نامنې ډېرې شوي دي او غربت دی. تاسو نن یو ځل بیا راپورټ واورېدو چې ملګرو ملتونو یو نوی راپورټ خپور کړی دی چې په هغې کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې ډېر خلک بې له وجې خوراک نشي پیدا کولای، خپل وخت نفقه نشي پیدا کولای، او د یو ځل بیا خلک مجبور کړي دي چې ځمکې خرڅ کړي، خپل جایداد خرڅ کړي، او اکثره یې بیا دا خلک د خارج په لوري مخه کوي. ستاسو څخه هم په همدې موضوع بیا خبرې کوو. یو اوریدونکی اخلو، تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې او په لاین کې پاتې شئ؟ مهرباني. بلې بلې، مهرباني، نوم دې ووایه، کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
زدرام سداریف زازه ام دی پکتیا ولایت نه.
زازه سب، مهربانی، زوانی عمر دی سمره دی او دی موضوع چې مونږ ټاکلی تاسو نظر چیه دی؟
زمانه د اورورا دا دی چې کاش کې تاسو په لګه د لوړپوري چارواکو کې مېلمانه کولای چې دانن سبا در بدری دا د انګلی د لاس ساینې مونږ کې در بدره کو دی چې مونږ به تاسو د سرخان کې تبدیلی راولو. دا یو کتر د دوه کتر د ترکاری دا به مو په څلورو بدل کړو، پنځو بدل کړو. نن هغه څلور پنځه خو یو وارې لاړه چې هغه یو دوه مرک شول د خلکو له لاسه، د دوی د لاسه یعنې مطلب چې په خپل منځ کې په چوکۍ نه جوړېږي، ملکې در بازار کو مرګونه دي، جنګونه دي. ځوانان مجبوره دي چې یو څه وکړي، یو طرف ته یا د جنګ طرف ته توبک طرف ته لاړ شي او یو چېرته خارج ته لاړ شي. اول زه خو تا پوښتنه وکړه، زه یو دکاندار یم، مطلب مخکې وو چې د ورځې 10,000 to 15,000 سودا کې دا سودا اوس راغله 6,000 ته چې څنګه چې کاروبارونه ختم شول هلته لاړم. ما اندې دې د لاس خلک په کور سره تر هغه نه نشته دې دې چې کاروبارونه بند شول، نو دا حساب دې دې دا ټول ودې دې دا تاسو باید دا مل منل کې.
یعنی اجازه سه تاسو خپل دکاندار یې کار کوي، یعنی تاسو د خپل کار څخه په دې ورځو کې ناراض یې، یعنی تاسو مزړه نه کوي ورته انداسي ده؟
بالکل پکې دې نه ناراض یې چې کومه سودا کیږي، ما هم بس پلار به مې درکړي، ورور به مې درکړي، بس ماشومان داسې سوداوي سي، نوره پیسې نشته، د خلکو جبونه خالي دي او د زورونه نه خوځي، ځکه پیسې نشته، بازار ته څوک نه ځي او دوکان ته څوک نه ځي. چېز نه چې مجبوري چې د دغه دوکاندار پیسې رانه وغواړي.
یعنی ستاسو په اند باندې د خلکو په دسترخوان کې واقعا تغییر راغلی، که پخوا ډېر شیان اخیستل اوس کم اخلي، هغه ژمنه چې حکومتي چارواکو کړې وه هغه پوره شوې ده؟ شاید دوی نه وویلې چې موږ مثبت تغییر راولو که منفي راولو، همداسې ده؟
دوی وویل چې مونږ به مثبت تغییر راولو، نو د خلکو په دسترخوان کې، د خلکو په کاروبار کې بس خو یو وارې ورک شو، یعنې منفي شو. لاړه خلکو د بدرۍ سره مخامخ شول چې مخکې به خلکو یو نیم شی اخیستلو د کور دپاره، هغه کاروبارونه اوس ډېر مجبوره نه وي ولاکه هېڅ هم پرې واخلي.
یعنې بالاخره تغییر خو راغی.
تغییر خو راغلو، تغییر خو داسې
مهرباني. زازه سب خیر اوسه، ستاسو نظر ول پکتیا نام زمونږ سره شریک کړو. بل اوردونکو هم اخلو، ستاسو نظرونه په خبرونه کې شامل وو او دا چې د کوم ځای نه ماړی کني ولي، مهرباني تخپل ځان معرفي کا. بلې مهرباني، ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل، د خپل ځان معرفي کا. بلې دا اوریدونکي خبرې نه کوي. البته تاسو یو ځل بیا شمیرې وایم، 0999203545، بل شمیره 0929255 زموږ د اړیکو شمیرې دي، او کولی شئ 0906901 شمیرې ته هم موږ ته غږیز پیغامونه پرېږدئ او بیا ستاسو له غږیزو پیغامونو څخه موږ استفاده کوو. یو بل اوریدونکی اخلو، او په دې سره زموږ میلمه هم رارسېدلی دی، د هغې سره هم بیا خبرې کوو. مهرباني، تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ مهربانی باز محمد، سب ویل غواړی؟ مهربانی ځوانانو ته سب ویل غواړی؟
طالب بنے گا پاکستان رہے گا، واقعی روزی بے تھا، اردو سے جنگی گی، پولیس سے جنگی گی، ڈاکٹر وجنی، انجینئر وجنی، او لگ لگ نفر روز خارج کر روان دی، سندھو نہ اڑی چې پولیس وي، ته یو ځای بل ځای کې ایرانیان یې وژني، زما د چارواکو خو دغلته ناست دي، ښه خوري، ښه سکي، هغه د غلي سړي څه غم کوي؟
بدلون په دې زه راغلم چې کوم پیسې خلک سره خدمت مشوري او دې دلته ناست چې پښې مړې مړې وایي د چا څه پروا
نه لري. حاجي صاحب، تېره ورځ د چهارشنبې په ورځ چې د شهیدونۍ په خاطر باندې غونډه جوړه شوې وه، تاسو شاید د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خبرې اورېدلې وي، هغوی په دې اړه باندې اندېښنه وښوده. آیا دوی یوازې اندېښنه ښودلی شي چې کړي دي مسؤلیت یې ادا کړی؟ تاسو په دې اړه څه وایئ؟ امنیت هم صدمه رسوي، دا بېوزلي هم داسې ده. خیر اوسې، ستاسو نظر و مونږ شریک کړو. خیر اوسې، ډېره زیاته مننه. وای دیار صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی، ولې ناوخته شوی؟
اول خو په لومړی قدم کې د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په ډېرې بښنې سره چې لږ را بندانو لاره کې بند شولو
او لرو نوم راتلی، خیر څه خبره نه ده. مننه چې په خبرونه کې راغلی. موږ د کډوالۍ په موضوع باندې غږېږو، دا چې ځوانانو خارج ته مخه کړې ده. تاسو خپله یو علمي مرستیال یې د اشنا پنتون کې، او تاسو دا موضوع له نږدې څارئ، ګورئ، په همدې اقتصاد برخه کې هم زده کړې کړې دي. ولې ځوانان یو ځل بیا دا لړۍ تیزه کړې، ولې دوی بیا خارج ته مخه کړې ده؟
متاسفانه چې دغه مسائل په دې تیرو اخرو څو کلونو کې ډیر زیات شوي دي. د دې ډیر لاملونه دي، اجتماعي، اقتصادي، سیاسي، ټول لاملونه کېدای شي چې یو ځوان دې ته مجبوروي، دې ته اړ باسي چې مملکت پرېږدي او له دې ملک تر کې. د ما په نظر باندې کوم مشکلات چې فلحال په افغانستان کې موجود دي، هغه یو دغه مهمه مشکلات او امنیتي مشکل ده. امنیتي مشکل داسې یو مشکل ده چې د دې په مقابل کې یعنی ټوله دنیا عجزه پاتې ده. دو مشکل چې افغانستان حکومت لري، د افغانستان خلک لري، هغه اقتصادي مشکلات دي. د ما په نظر باندې تر ټولو مهم او عمده مشکل چې ځوانان دې ته اړ باسي چې د ملک پرېږدي په اوسني شرایطو کې، هغه امنیتی او اقتصادی مشکلات دي.
او همدې موضوع کې شاید ځینې خلکو ډیر کارونه جوړوم وي، یعنی وظیفه هم ولري، اما دا چې امنیتی مشکل وي، هغوی هم خارج ته مخه کوي. شاید تاسو هم داسې ډیر ځوانانو سره مخ وئ.
رښتیا هم ډیر داسې ځوانان مونږ لیدلي دي چې دوی ښه معاش لري، ښه ژوند لري، ښه تحصیل لري، خو بیا هم ځي خارج ته صرف د دې لپاره چې دلته امنیت شتون نه لري. یعنی دا مسله، د امنیت مسله، هغه مسله ده چې دا بیرته په یعنی د دې پړه په ټولو هغه ودونو چې دلته شتون لري دې ته راځي کیږي. خو اقتصادي مسائل هغه مسائل دي نما په نظر چې ډیر د افغانستان حکومت پورې مرتبط دي. یعنی د افغانستان حکومت کوي شي چې دغه ځوانانو ته تر یو څه حد امکانات برابر کړي، او یعنی کم که دومره نشي کوي، دومره خو کوي شي چې یو شغل، یو کار، یو وظیفه دغه ځوانانو ته چې تحصیل یې کړی ده او تکلیف یې وسته ده، ورته د کار زمینه برابره کړي. یعنی دا د حکومت دا پړه باید په حکومت واچو چې دوی ته د کار زمینه نه ده مساعده کړي. دوی مجبور دي چې د ملک نه ووځي. یو سړی شپاړس کاله تحصیل کوي، د شپاړس کاله تحصیل نه وروسته بیا تخصص اخلي په یو رشته کې، د هغې نه وروسته بیا هم دی په وظیفې پسې ګرځي او په دې تلاش کې چې وظیفه واخلي، بیا هم ورته وظیفه نه پیدا کیږي.
بیا هم د اوریدونکو په طرف زو له قندهار نه یو اوریدونکي اړیکه نیولې، عبدالغفار په نوم، مهرباني.
تاسو وایئ چې ډېر ښه موضوع ټاکلې ده. زموږ د افغانستان اکثریت ځوانان چې نن خارج ته روان دي، زه یو لامل، اساسي لامل یې نه بولم چې په افغانستان کې امنیتي وضع ډېره خرابه ده. په افغانستان کې جنګ جګړې شروع شوي دي، دلدازي شروع شوي دي. واقعاً چې په داسې حالات کې ژوند کول ډېر ګران دي، او بل افغانستان خلک
غفرجان په همدې موضوع باندې زموږ میلمه هم خبرې وکړې. ستاسو نه یو سوال کوم، خارج ته هم چې ځي داسې خدای محفوظ نه ځي چې ډېر خوندي لاړ شي، په هغې کې هم مرګ ژوبله منځته راځي، او تاسو وروستي عکسونه ګورئ په فیسبوک کې او چې خلک له څه ستونزو سره مخ دي، ولې ځوانان بیا هم دا غوره ګڼي له هغې نه؟
د تعلیم هم دي، علم هم نه لري، او دا د هغه کچغبونو لخوا څخه چې دوی ته تبلیغات کېږي، دوی ته خارج کې شنو سره باغونه ښودل کېږي. چې داسې پیسې دي داسې امن دي خو موږ تاسې وینو رښتیا هم چې په خارج کښې هم هغوی د مشکلاتو سره پر لارې باندې مخامخ کېږي او اکثریت زموږ تاسې د افغانستان اکثریت ځوانان متاسفانه چې خپل ژوند هم په لارې کښې د لاسه ورکوي او هلته په خارج کښې هم موږ تاسې وینو چې هغوی هلته په هنګري کښې تقریبا چې ډېر وخت کېږي چې هلته پراته دي او حکومتونه اجازه د یوې پولې څخه تر بلې پولې پلې نه ورکوي چې بل هېواد ته واوري موږ خپل د افغانستان د ځوانانو څخه دغه هیله امید ده چې دوی خارج ته ځي د خپل افغان خاورې څخه وځي زه وایم چې مرګ دې وي خو په خپله خاوره کښې دې وي خپل افغانستان ساتنه یا خپل په افغانستان کار او خدمت د سلو افغانو کار په داخل افغانستان کښې خپل وطن ته خو اما د خارج زر ډالره نه خوښوم خپل ځان ته خو زموږ افغانستان خلک باید د ځان سره دا فکر ووایي او موږ د علما څخه یا د قومي مشرانو څخه یا د خپلو حکومت څخه جدن دا خواهش کوو دا مو غوښتنه در لرم هیله ده چې زموږ افغانستان د ځوانانو مخه دې په ټینګه په کلکه دې ونیي اجازه نه ورکوي چې هغه خارج ته ولاړ شي او هغه خپل د ژوند سره لوبې وکړي او موږ خپل ځوانانو څخه دغه هیله وو دغه تم ومده چې دوی باید څنګه دوی په څنګه لار باندې ژوند او د مرګ تر مابین پر یو داسې لار باندې ځي او د خپل مرګ سره د خپل ژوند سره لوبې کوي او دوی د مرګ تر خولې پرې ځان ورسوي
خیروسید
مړ شي په خپله خاوره کښې دي موږ تاسې وینو او داسې
مهرباني ډېرو مهم موضوعاتو ته مې اشاره وکړه خیر اوسې مننه او ډېر زیات سوالونه هم حل کړه خپله تاسو یو وګړی وایي د قندار نه مړیکه نیولې وه د خلکو په منځ کښې مهم موضوعات ته مې اشاره خیر اوسې وایي یار صاحب آیا حکومت تېره ورځ پخواني جمهور رئیس اشرف غني هم وویلې چې ځوانان دلته پاتې شي دا او زموږ اورېدونکي غفار خان هم وویلې چې دلته که ځوانان کار وکړي دا وطن له هغه ځایه چې دوی ور روان دي ښه جوړولی شي ځوانان آیا کولی شي داسې چې اتفاق وکړي جوړې کړي وطن او له هغه ځای نه غوره
دا یعنې دا امکان نه لرې خبر نه ده تېره ورځ چې اجرایه رئیس او جمهور رئیس کومې خبرې وکړلې زه فکر کوم حکومت ته اوس په کار ده په دې اوس وخت کښې تاسو ته معلوم ده چې د پاسپورټ یو ریاست ده او د ورځې په زرهاو پاسپورټونه توضیح کېږي دا تنها دا نه ده چې هغه خلک دي چې مجبوره دي دوی کښې ډېر داسې خلک دي چې مجبوریت نه لري یعنې صرف د امنیتي ستونزو له وجې نه د مملکت پرېږدي حکومت ته اوس په کار ده چې یو د اعتماد فضا د ملت ته ورکړي او کم د کمه یو داسې یو توقع یو آرزو کښې وساتي چې ګواکې په دې مملکت کښې امن امان ده او هېڅ خبره هم نشته دا اعتماد د حکومت لخوا د دولت د ملت ته ورکول کېدای شي بل څوک یې نشي کوی چې په دې کښې حکومت تقریبا پاتې راغلی ځکه ډېر حکومتي چارواکي په خپله د تېښتې په حال کښې دي ځوانانو ته د ما توصیه دا ده چې ځوانان کولی شي ځوانان د دې اجتماع ستونې قرات دي کولی شي چې دا مشکلات ته یعنې دا مشکلات داسې نه دي چې دا دایمي دي دا په هر مملکت باندې راځي هر مملکت باندې مراحل تیر شوي دي د خښته یو مثال د خښتې ورکړو د خامه خښته چې کله پخېږي تاسو فکر ده چې دا په بټۍ کښې سوځي د هغې نه وروسته پخېږي نو دا ځوانان هم همدغسې کله به بېکاري کله به بېوزلي